سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې او سه مزیم تاسو مازادې رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شر ظفیر کرنډای کروي متحده ایالات د ماسکو فارمټ ته د سیمیز ډایلوګ په توګه ګوري او اس کله هم په غونډه کې ګډون نه کړی میرمن ډیکر د څرګندونې نن پنځ شنبه راځنی سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي نو موري ویل چې سیمیز بیلابل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري خو د میرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغه پلیټ فارمونه کې کډونو کړی ټاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړې سازي ټام وېست د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارا شر ظفیر کرنډای کوي چې دغه د خکار په تعقیب له نور همکارانو په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي مېرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړې سازي ټام وېست د تیرو درو کلونو د هڅو منل کړي ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خزو او انجنونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنی چار وزارت لمرسن جان مارک او د افغان خزو او انجونو بشری اخونو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي نامیري سره په ګډو خپل هڅو ته دوام ورکړي د بخانی نړیوال سازمان امنی یا ایم ان ایس انټرنیشنل د سی سی فال جاوید کوهستاني او خبريال حکمت اریان نیول هغه چخصتون کې اقدام او د نړیوال بشری حقوقو له قانون څخه د افغانستان لښمنی سره بشپړه پاټه کړ کې بللې د سازمانن پښې په خپل ایکس باندې یا په خني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او اریان نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوی سندستي خوشی کړی د بخانی نړیوال سازمان هم درنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر ونی شکنجه او د کسان پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای ته رسوي راپور لبغه جاوید کوستاني ترونه د پنځمې پورز د کابل د سره شمالي لسیمه ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې ورسوي کې په غزنی ولایت کې د طالبان لوخانی ورشوي ده د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن شلوريز نړیوال جمنن 5 د اکتوبر په 3 باندې ټپایل شو تغه سلی چې دربي متحده امارات په ابو ظبي دوبه او شارجه خبرونه کې تر سره کیږي لاس لوبډل پکې ګډون کلري چې دوا ګروپ سره وشي شو دي د پهل سلی د بنگلاديش او سکاټلند لوبډل ترمن چې د قبل پر وخت مازګر تو دیش بجی پهل شپه و د لوبي په چهم بنگلاديش ګټلې و او روسي خبرنده چې د اوکران د پلازمینه کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهی پوپو کوي د هیواد هوایی د مدافع ځواکونو نن پنځمې سهار وختي د روسي شاوخوا 15 لس بي پیلوټ الوتکې د خار پر سره غورځولې دي پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې دغه بریټ په تراس کې چې 15 ساعته دوام کړ د ویشتل شو یو بي پیلوټ الوتکو ټوټي د پلازمینه دنسنینسکی پر سیمه را پرویتی خو زری او مالزیانونه نه دی پیښ کړی د اوکران هوایی ځواکونو هم درنګ ویلی و چې د روسي شمیر بي پیلوټ الوتکې په جرنهیف پولاتوا چرکاسی سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شي دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې هم اوریدل شي دا کونړ او ننګرهار په شمول لسلو کې نه خطر باندې دي
وسوم جنگ شتا تلفات هم د ترفي راکي کې وی خو هم تیر ورځم یو دوه پیدا نه وړل شو
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پیل شو او د ماسکو فارمټ شپږمې مشورتي ناستې ته څومره خوشبيني شته
تر دې راه ده پوری زما فکر باندې دا افغانستان د بلد لپاره ډیر د سي ارمغان او د ډیر خوش خبري پکې نشته ده
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو سره اوسئ
تر دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړو ننګرهار په شمیر ول سلې کې لته رسو ورزوري سي په وقفې ډول د طالبو پاکستاني ځواکونو تربز ځخه روان دي د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشول سلې شمیر سدونکو ازادي رډي ته ویل چې د دوه غرنخطو لامل زین ول سي وګړي د خپل مينو پر خدو ته هم اړه شوې دي په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي نور چې زیات پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
موړه وای چې د پاکستانی ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسی وګړو په کورونو لګیدلې او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي، خو دی وای تر اوسه ولسی مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګیدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پندې حال کې د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړې سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت پی ډول الله هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی لاندې آباد تر کته شوی دا غه خلق خو غریزه راقي دي زمون کړي تر کډوال شوی راغلي وسوم جنگشتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دي خو هم 13 ورځې یو دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلک هغه ټوله کډه کړه د داغه ځخه روان دي وسوم شهر روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت پی ډول روانه وه د چهارشنبه په ماښام قراره شوې خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي الاخیل لکړۍ شیدکۍ وچتل سلاله توکاني کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوې دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلې ټانک په سر رامنځته شوې. یو بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي خو پاکستاني اړخ ته د وخت مرجوب لپاره یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټی ټی بی یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پوری شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشنۍ سره باید ووایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګري جګړه ښکاري. زه د یو پراتفي افسر په توګه ډېر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوښي نه یم چې د دواړو خواوو ځینې سربازان خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړي او د دې ژمنو د تطبیق دپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي، بیا به جنګ درېږي، ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکيږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ سه پمدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي، زکال ته غوی خپل کورونه وتلې دي، هغه به سر پناه شوې دي، هغه پکې خپل د کورنۍ غړي له لاس ورکي، دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاس ورکي، څومره ولسی وګړي قرباني کیږي.
کاملا ما خو تاسو ته ویلی دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټی ټی پی ده، بلخوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا که سړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نوم جمهوریت دی، ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنده باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کارونده او باغ منطقي د لاسه ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب که جګړې په دغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چې ورته د حل لاره پیدا کېدلې شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کیږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بلاخره ورته د حل لاره نه پیدا کیږي؟ کله په یو ولایت کې کیږي، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنگ کیږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کیږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولسته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکي نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندري دغه مشکلات باید وي. اما کچیر مشروع حکومت وي، د کولای شي چې هغه اړوند د حکومت سره خبري وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لارې حل کړي او ولسته وضاحت ورکړي. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بې پلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دغه په ارتباط باندې طالب مړوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولی. نو اوس د دغه په خاطر باندې ما تاسو ته ویلي چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخانې شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس بازار بازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړې اچي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه ورکوي.
د چهارشنبې ښاغلی اسماعیل غرنۍ و چې موږ سره خبرې وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د خزو د قونو یو شمیر افغان فعالان اندېښنې ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي، وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې شلې ودونه غواړي د بشري قونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په څلورمه پیل شي. نور جزئیات پر راپور کې
روسل هغه چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناسته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي. د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر 2مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دای د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبری پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر 4مه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یاد غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په یاد ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
لاله سیودونو د خزو ترمنځ نن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې د هر نارینه همره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات پر راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3مه نیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما نومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. پنځلس کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نه هم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدی. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه و عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټون کې لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټون کې لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چتر دې د مد استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنۍ پیلو به تر 22 سیالي ورسته د اکتوبر په 6مه نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
اسرائیل د لبنان د پلازمینی بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړ او ایران خبردار ورکړ چې ک اسرائیل د دیواد پر ضد خچ خستون کې اقدام ته مخه کړی لپاره خبرېدون سره به مخ شي. د راپورونو مخې د سوریه په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل پیو بریټ کې د اسبلا ډلې د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم له درو نور کسان سره وژل شو دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د لبنان د پلازمینه بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی بریټ کې لکټر لګ شپږ کسان وژل شوې دي. د 2018 میلادي کال رئیس د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی بریټ دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا بریټ دقیق عملیات بللی خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه بریټ کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه بریټ کې د دریو سختو ټپیانو لمړ کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه بریټ کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتی سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یو بل بریټ کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تیره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یو بریټ کې ووژل شو په نښه کړې وه. دغه بریټ په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه بریټ کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبې وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخشي. د هغې په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثره د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او ویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تیزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بارنوی چارو وزارت سیسی مرسل شیر محمد عباس ستانگزی په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوه او ترکاروي د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه خو نوې دي چې د مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. شمیر باړوال او بسګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ساکرې د میوه د خرڅلاو لپاره په کوردننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداري ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ اسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع داسمه نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زمر سره نیسي او په کم قیمت باندې انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه سر شپې وشه، ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه ډېر بسته بسته کانټینر میسته وغورځولې، مالونه خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونی مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغه خونی اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داری به اثر
از یعنی که مرغ سکل خاص حاصلات لرو. خو څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رسابه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست اتاولا عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کډوال لپاره د ملګر ملتونو علي کمشنری وای پر روان زګدسکال کې په پاکستان کې سبند شپږ زره افغان کډوال نیول شو دي. یا سازمان په خپل سره راپور کې ویل دي چې پر روان کال کې تر 15400 زیات افغان کډوال له دې واده استل شوی هم دي. پورته واقعي په پاکستان کې مشتي شمیر افغان کډوال وای سره لدی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو به هم پاکستانی پولیسو له خوا نیول کېږي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وایي د 2023 کال پیل راهیسې په پاکستان کې میشاو خو شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې د شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوی دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 15400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوی هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي، او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت الی سه ساعت
یو نه مخ کی ونی ول شوم، دو درې ساعت پولیس سره وم. تومره چې می حادثه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزه او خود پاسپورت می ورته و خود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې ووختي، اول شل زره ووختي، خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لز زره می د کور د خرص لپاره اخیستې وی، هغه ایرانه واخیستې زه خوشی کړم.
خرې خانه بګرم همو ته هزار گرفت مری راه پد.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیار ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیکم راغلی. دا د سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی، او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي، او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډارې کې افغانستان ته ولیږي.
د یونیت سیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په درېمه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډېری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 1 دېرش زره ډېر افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2021 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزه پیرا کرنډیکر وایي متحده ایالات د مسکو فرمرته د سیمیز ډایلوګ په توګه ګوري او هیڅکله هم په غونډه کې ګډون نه دی کړی. میرمن ډیکر دغه څرګندونې نن پنجشنبه له رسنیو سره په آنلاین غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې کړي چې آیا متحده ایالات د مسکو د فرمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي. نوموړي ویل چې سیمیز بیلابیل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو کولی شي ارزښت لري. خو میرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغو پلیټ فارمونو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ماموریت له پایته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزه پیرا کرنډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پرمنډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي چې دوی دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ، د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مارسیل جان مارک پو مرشه او د افغان ښځو نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا ملي سر په ګډه خپلو هڅو ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا مینست انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني خبره له حکمتاري نیول غچ اخیستونکو اقدام او د نړیوالو بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ په ټکر کې بلل دي. د سازمان نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني واریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي چې جبري تر تم کېدل په خپل سر نیمنې شکل او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بین او د سولې ایزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. تر پورونو لمخې چې پښتني تیرونه د پنځمه پورې د کابل د سره شمالي د سیمې ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت آریان په دې ورسوي کې په غزنی ولایت کې طالبان لخوا نیول شوی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د وازو پاړه خپل نظرونه راته پریخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواد بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کړي. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ رادیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راست په دې وروسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان د لخدو سره د تبعیض چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیض چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یو پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي په دې اړه د حقوقي چارو دی وشنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیوګان یا تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای. ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی.
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا ټول د آزادۍ رادیو مینوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي؟ تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت اللہ د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. وروره دا بارډر پر خبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپایو، ګر کاروبار مو ولر دی وروره، موږ په مشکل کې یو.
محترمو مسلمان علما ونه د خاشکو افغانستان ټیکا ټیکا دا تبا تبا دا در په در د ټول ملت تقریبونه تیر کړي، زحمتونه یې تیر کړي، یو تاسو نه دی تیر. دا عسکر چې دلته ناستو د پمبار لاندې شپې به په یخ کې تېرولې، په کور کې به شپه وخت نه تېرېد، جومات کې به نه تېرېد، غروط په تله په واوره کې. نن دې و معاش 1000 روپۍ ده، د وزیر صاحب معاش 3 لکه 4 لکه روپۍ ده. ښه شاس کې ناست، تکلیفونه چا تېر کړل؟ ښځې څلور څرکۍ، تعلیم مسکین کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه په ارمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. پی نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې، په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تدولې، څنګه پرېمینځي؟ خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ دا خواهش لرو محترم دین دې دا وطن ته وګوري، خلکو د اجتماع د ورځې ته دې وګوري، عدالت یې وړاندې کړي. موږ دا سوال دا توقع ده چې دوی ایا خبره ده حکومت راغلی په جای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی دا ډېر خدای پاک په افغانستان رحم کړی ده، چې داسې حکومت کې راغی. داسې اوس بېرته بس دا رحمه دوی له بای نړۍ دوی به ړنګوي، ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانۍ هېوادو سره، دولتو سره، دا ټوله څه باسي افغانانو ته لار پیدا شي چې اوسي چېرته کارو مزدوري ته دومره خو به کولی شي چې ورته وسي کوپر ته شکست ورکړی. نور ځونه خو نه باسي، دا د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، ویزي اخلي اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول مرستو سر سوسپویو خواړه دریابو د غرق پر شو، دا پاکستان ته ځي څومره مشکلات، جعلي په ساپورټو باندې چې سعودي ته بیا بېرته راځي څومره مشکلات.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی. خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، چلا حکومت جوړی، په دې هاړه باندې به دا هیڅ بدل نه وبي، ته وخورې نه بلته نه بلته نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی. خو دا حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی، که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي خدا ارمان دې نسی پوره. چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی سو دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلود نه لري د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله دغه دی چې دی کې جوړ کړم، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې حده پورې وچلی شي، د څو وخت لپاره همیشه لپاره نسی جوړېدلی خو دا حکومت چې دی دا.
سلام علیکم ورو جان، شای په خیره په زغ جان د المند ګرمسیر ولسوالۍ سمې تماس سره نیولې دي. ور جان دا دغه خبره نه چې حکومت جوړي، حکومت ګټ نه ورته کوي، د بل په ملکي را دي چې قرار د کښینی بالا د خپل پر کور وکښینی امارات کار نه پر لري، او کې دا چې دغه کوله بیا نو ویني پرېژدنه دا چې به کله کدا بل ورته زورونه شل کاله دغه ور منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کښینسته.
السلام علیکم، د ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړ کړي او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا وستون زراولي یا یو جنجال پیښ کړي، صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه شکېدو لپاره دی. ان شاء الله، ان شاء الله سیاسي ستونزې ان شاء الله نه پیدا کیږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته ان شاء الله دغه قدر طاقت ورکړي چې دغه کسانو مخنیوي وکړي او دغه کسانو کم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه له تاسو خنساکي ورته ان شاء الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرمت لا د المن ولایت لشکرګا مرجه نمیړی کني ولې مرجه شاوخوا کې سروې ګرځ د سوې دی سروې کیږي د کوم سروې سکلنه د سوې مړ یو کال کیږي ماجر پاکستان راغلی ولک فرشي قدرت لرو د خوړو لرو نه نور شی لرو نه مستر او دا شی نور موږ سره ولې کوم د امرست نه کېد موږ د لکه د کوم شاوخوا سروې ولې نه کیږي د تور و د بولک سروې ولې نه کیږي
احمد مسعود وای جلا وطن حکومت جوړی ددی گٹ بچی ددی تاوان بچی شی ددی پیدا بو وطن ته چی شی دا گٹ وطن ته نشی رسوای دا بیا پن سٹ ز خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دی جوړی تاسو گٹ هم مرته اوس کله گٹ لري.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وټلو چیرو هغه خبرو او بیان ته خبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي افغانان ډېر وزولېدل ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل د من څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتل په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي. دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي. دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزانو موږ فریاد د لوړو پرو شاروک ته ورسوې یو ډېر سختنه وسلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې دا ټکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سو شرونه اخلي او زکاتونه ځینې ټولوي او علما دوی خپلواکه نه سوله ده د لوی تر اثر لاندې دي او یا چې دغوم کوي نو هغو مشتان امام نه لري جوماتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دي هغه دوی اخلي پخوا به خلک بې امامان تور کوله او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دوه شنو نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک په تنه متنفر کیږي په کښې په دې کې او خلک خپه کیږي. دا خو دوی د کار لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیرې د غزمږ راز ته مسؤلینو ورسېږي دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي ډېر په پریشانۍ کې ژوند تېروي. کوم وخت چې دوی واوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپناه درکوو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښي سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پشې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته په روزګار بسېره په سرپناه نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنې یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو کوم ماجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولوي. تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری ورحقیاتو هم به دوا ورحکوم مرسته کومک کړی دی بده موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه ورکړي اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد یې درته نه دي بس کو نه لاده ورهمې په موږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لګلی وو موږ هم درته خبر کړل په دې ورسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمنی کاناډا هالند غوښتنه وکړه چې له خځو سره د تبعیض چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري د دغه محکمې او د جرمونو د نړیواله محکمې په چارو کې توپیر څه دی دغه محکمه څه کولای شي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانزیل په خوانی استاد نصر الله سنگزی سره دغه مرکه کړي
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایا او کې د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکونده د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسله کې کېدای شي حقوق په لیو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپیژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیواله محکمې ته راځي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي
بله استاد که څه افغانستان دغه محکمه یو اوس پاتې شوې ده اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پرسمیت نه جی پیژندل شوې دي دغه محکمه احکام به مته په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړی کنه
د اساسا افغانستان د دوړ محکمه غړي ټول لري هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري دوه غړیتوب لري په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه ځوابدي نه دي بلکې افراد اشخاص ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي په دې توګه د طالبانو واکمنان د طالبانو حکومت او د دې اعمال او تر سره کوونکې په طبيعي ډول تر عدي تعقیب لاندې راتلای شي
بلې د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي
طبيعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوې هیوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري د افغانستان په شمول او یو سلو چلي د نور هیوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري بسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکړي طالبان د پچان کې غړي وادونه مکلف دي هر هغه تفصیل چې د محکمې نشي د اجرا کې باید اقدام وکړي
بله وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي پرته له دې چې طالبان به تر عدي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدي تعقیب لاندې راشي برسره پر دې چې د محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو یا ورکوم ګڼل کیږي د طالبان د حکومت د پرلو استونزه دا ده چې د دې د غړیتوب مسله په ملګرو ملتونو کې مطرح دي د پرلو استونزه ایجاد ولې شي د په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې هغه راشي نقادي تعاملات به دنیا لده طالبان حکومت سره ونه لري د حکومت نو وروسته کې هیران دا حکومت صورت ولې شي نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متجرین به د افغانستان خلک د لپاره چې افغانستان بلنور
لړین الله په مسافې کې واقع شي د کابل پانتون د حقوقو په خوانی استاد په هان نصر الله سنگزای و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یو ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 15 01
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې جوړ کړی که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کې کوز د موفته کړی ده که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند د شځه د پلا پر کور پاته ده مشتدي په دغه شمیره معلومات راک په ټوله نړۍ کې ار چاته معلومات سپاره بیا نجر شل سلور سوا دو بیا بل نمبر دی سپر آبیا دوا دری گشت شپاش شپاش دری سوا شپاش آتیا زایو دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپیگا کام لسید ارچات ورور معلوماتی ورور پا کارچا دا معلومات راقی تنزو زر افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده، دا باید د چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیری هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو ځان لیدلې یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلې یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 01 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 05 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 05 1 4 1 8 2. په دې لوی ځواب پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 05 1 4 1 6 00 05 1 4 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. روزمه ورو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته په دغه شمیره زنګ وی 0 9 1 9 2 15 شمیره ور بیا و 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علال ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تره لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در سخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 و 3. یہ واری بیا 0 و 0 3 1 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کې ډیر زیاته مننه. د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ 0 15 3 7 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیر وخت ما ودې سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 2 0 1 5 5 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 ازادي راديو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.